افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او ازادي میل مخو پیل دې سات په خبرونو کو کابل کې د ایران سفیر وايي هواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځم به پروسه کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځم به پرسپ خپل ایکس پانه افغاني ټویټر د پیښې له ځای د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښې د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړې په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوی چې د ماریلاند ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټه د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره. د طالبان ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي. همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشته وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خونه افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی عبدالت په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی ګران صاحب څه فکر کوئ چې دغه اختلافات په لاندې ډول کې لامدې را شروع کو دغه اختلافاتو ګټه به څوک تر لاسه کوي
مننه کوم خبره دلته دادې شي وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه ټول سيزي د دوی ډاکټراین یا د دوی غاز جيوپليټيكي اهداف د دې چې تروريزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغه څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي همدغه نفر سی په نوم دی محمد شریف الله نمیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی دغه دی امریکا دی اف بی آی او دی سی آی ای دی معلوماتو لمخې یا دی هغه استخباراتي اطلاعاتو لمخې چې دوی په لاس کې لرل بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شو بیا یې دغه معلومات د پاکستان آیسا یا د پاکستان د آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 د اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادی گیټ کې چې کومه 14 واسو
ګران صاحب وبښه ګران صاحب وبښه دا خو د دې حقایق دې سي فاکتونه دې سي بیان سي ودي خبره ده چې د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي کابل ته اسلام آباد
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسی شي او نه اسلام آباد ته رسی شي
نو وبښه بیا عبدالته سوال ده نو سینه کابل ته ګټه رسی شي نه اسلام آباد اول حل کین
دا خو ګوریا شیبر صاحب دلته مهمه دادای سی پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د غستاتس کو وساتي او لدغی لارې څخه ډالری عایدات ترلاسه کړي همدغه نیمه پیړۍ یا چباندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې لدغی لارې څخه یا دغه جنگي اقتصاد په ژوند ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي په داسې حال کې چې وستي پاکستان اقتصاد سخت لستونزمن حالت سره مخامخ دی همدا اوس IMF هیئات تل تراغلې دی یا د صندوق وجهي بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکرات اوخته دی هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني پاکستان په ډېر بد حالت کې دی وسو کوي ترامپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریزه حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه نن سبا راورسی چې ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه تر رسیدلې دی هغه ریټ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسیدلې دی او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالای کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي او بل خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې حالته نه ني وستغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي مننه وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو جلبیا دی او د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټاکولو کې د یو متحد په حیث باندې و پیژندل شي او لدغې لارې څخه یو جلبیا ډالری عایدات
مننه ګران صاحب مننه. مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي له مشال رادیو سره خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو الته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه د مارچ په شپږم باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شمیم شاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي، که دغه کاروبار که پرس که بندیږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسیږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري، هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالانو وګورئ نو د عوامي نشتل ګوند مخکښ میر تخار حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی هغه سیمې نیولې دي، نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسته ولې نه ښکاري، هغوی ولې دا د منځه نه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د ښو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. ښو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نو هغه ښه وسلوال ګڼل کېږي، او چې کوم په پاکستان کې کوي نو هغې ته بد وسلوال ویل کېږي. دغه ځای پوهان یا قوم پرسته سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي، که څه هم د پاکستان پوست په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بی توپیر عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد. دغسې مولانا فضلالرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي، نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي؟ دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د دې درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
وبخښئ مومن صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي، نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي، مرژوبل هم ډېره ورته اوښتې ده، او اوړي هره ورځ چاودنې وي. نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي؟
نو سیاستوال چې څنګه خبرې کوي، هغوی هم دغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنت چې دی یا چې کوم د پوځ مشران دي، هغوی خپلو موقتی ګټو ته ګوري، هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي، د ولسونو تاوان کیږي، هغوی هم دغه پاکستان په دې باندې تورنې د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپلو موقتی ګټو ته ګوري، هغه د ملک په سیاست باندې، د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغسې پروا نه شته.
مننه ګران صاحب. دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوځ موقتی ګټو ته ګوري، څه فکر کوي که چېرته دا موقتی ګټو ته ګوري؟ تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه، دا خو هم اقتصاد خرابوي، هم امنیت خرابوي، نو موقتی ګټې د دې ډیر تاوان سبب کېدای نشي؟
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله، زه د غلا نظر سره بالکل موافق یم. ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي راس کې شاباز شریف دی، دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی، هغه پوز دی. او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي. همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي، لکه د ترکیې بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر، هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده. د پاکستان سیاست همدغه دی، شیبر صاحب په 1900 2500 3500 کې په دغه وختو کې کوم وخت چې جواهرلال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر و، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بتوین